یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو لارې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قتې برید پای ته رسیدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې وتنه وژلي او ترابیا ډیر ټپیان کړي او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتې د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسیدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي د والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایز پولیس د وی مشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 3000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا صدراعظم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په 10 بجې باندې با یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوې و. په پېښور کې سیمه ایز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اوس زده کوونکي وژل شوي او ترابیا ډیر ټپیان شوي دي. د پولیسو یوه افسر وقار اعظم وویل تر شپېته ډیر زده کوونکي په زده کړو بوختو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یوه کس بایک په ټولګي کې ایښی و او دی وتلی و. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه اووه مړي او نږدې اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغه چې بندیزونه پرې لګیدلی د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک دوران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپل خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداري ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکوري په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرنو له مخې له 340 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي او له 1600 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنا د ستري محکمې د غړي ټوب لپاره د امریکانې بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا د مشانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اته څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په دوه پنځوس موافقو رایو اته څلوېښت کلنې بارټ ته رایې ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندې د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوی.
په خوست ښار کې د ځنګړې پولیسو پر قطې برید پای ته رسیدلې. زه نجیب الله خیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم. خوست ښار کې د ځنګړې
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې دیرش فیصده کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینو نخښ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځم. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یو شپې موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درګ دا خاص حکومت طالب دي پرواوي عسكر دي پربولوي.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم خراغلاست وایم. ورزو لومړی خوسته نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوی. چارواکي وایي برید پای ته رسیدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوسته په دې اړه باندې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني الوخیل صاحب.
ستنیزه سر تاسو ته اندارنګ دی ازادۍ راډیو ټول درنه او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټاکنو شمیر ودیش او د وژل شو شمیر درې تنه شو چې نن د سې شنبې ورځ سهار نږدې شپږ بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی و او د ورځې په یوولسو بجو پای ته ورسېد. په ټاپیانو کې دولس تنه ولسي وزیري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینې امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له څلورو ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړې قطعه د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر سخی سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون تر درې د ټاپیانو او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه ورلېږدول شوي دي. د ول د ټاپیانو له جملې څخه لس تنه ولسي وزیري دي. د ډاکټر سخی سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېر دود دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټاپیانو کې د دوه تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټاپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېري شاهد الله چې اصلا دی د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا موویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په دغه وخت کې په دوی باندې برید وشو. او د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګلمحمدین محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټاپیان چې دي هغه شخصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وویل چې څلور ټپيان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دالیک ډول شوی دی.
بله، مننه کوم نجیب الله خیلو له خوست له موږ سره د خوست نننې موټر بمبري دا او ترغه ورسته د نخټو په اړه جزئیات راکول. نخټه البته اوس پای ته رسیدلې دي. د کورونې چارو وزارت ویلې دي چې بریدګر د افغان پوجانو لخوا وژل شوی دی. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعي مخته موټر بمبري شوی او ترغه ورسته نخټه شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګاست. ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوې دي او په کې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30مې په جګړو کې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکی مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکم کړي. خو په ټولیز ډول په 2020 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکم سوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 درس ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنی په نهو میاشتو کې 30% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر د رشمې نیټې پورې 2011 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. دوینما پراپور کې دغه تلفات او 50% د حکومت مخالفان سره هم همدارنګه 20% په افغان حکومت مسولیت ورچول سوي. په راپور کې دونه سوي چې کڅه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړی نهه میاشتو کې د سب شوی ملکی تلفات په کچه کې په لومړی ځل کموالی راغلی، خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی دی چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي. خور کې یادونه سوې ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاری حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربند غوښتنه کړې وه. د روان میلادي کال د سپټمبر په 12مه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي، خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي.
بلې، مننه کوم رحمت الله افغان له کابل مکسره د یوناما د ننني خبر شوی راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې دغه پور پاره څه خبرګون نه دی خودلی، خو طالبانو چې د یوناما د راپور لمخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوي دي. نن په یوه اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبريږي. د البته د طالبانو خبرګون و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صافی ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2000 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او ژمنه یې کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د پاکستان له لورې له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمې شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوي وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدیږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی وی نړیوالې موضوع ته، د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنګټن تر وتلو وروسته څه باندې دو کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنی پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنی او ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولیم. په نو لګول شو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو لمخه په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگټن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ چپچپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلی چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي، ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي د لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقص کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د حقونو د څار اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. دلته په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغه اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلق دغه پلان ته او دغه کمیټې ته ور شامل کی چې وی د انګریزان په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس لري، یا داسې تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط تیر کړي وي، ځکه دوی د هغو حالتونو نه خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلکو باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلای شي. نو یو د دلیل نه دا ورو چې زمانه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم، بل دا چې دوی دې ته امر چې تعلیم کړی وي، په خارج کې تعلیم کړی وي، په انګلیس باندې وغږېدای شي، او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغو درې څلورو مسایلو نه په نظر کې نیولو سره ما ورته ونه چې د دغې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ورته ووایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغه ځای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شي؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي، او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطح باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا چې تاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاست، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لرئ، څنګه ارزوئ په اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل دا هم ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوقو څخه حفاظت وکړي دغه تمامینه لري د راکړ وکړي. او بل دا ده چې بدبختانه موږ افغانستان اگر د تیرو شلو کلونو کې نسبتا کوم دولت لري، دا و چې شکاله د هغې څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقونو د سرغړونې موارد پکې ډېر زیات دي.
مومن صاحب، که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله یې اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون د دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په مؤسسات کې کومک وکړي. او د سولې په راستا کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هم اوچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول متاف افغانان سوله کار وکړو، سوله راشي، او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي دغو څخه خلاص شو، چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
لیو استرالیایی میشتی افغان سره مخبری او اوریدلی د تازه د بشری حقوقو د څارې ادارې غړی توپ ته کاندیدا غړی توپ تر لاسه کړی دی په بیلابیلو مسلو خاصتن د بشری حقوقو په مسلو باندې خبري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار اوروزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتین یې په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او د غلس کنه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځې ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپې په سیواله ده، یعنی دغه دی نن سهار پر یو لس بجې باندې هغه موټر را ورسېدی، د 8 ساعته لار بار پر 2 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زو پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې د لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پرواوي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کومل واش.
په یوه وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کې دوه سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو به هم لوړې سي.
د اوښنی موټر کرایه په خوا په 800 کاله یو 1000 کاله یو 2500 کاله ځنی اخی، د زغور ډبه په 1500 کاله لري، د 2000 کاله په خوا پرې وړ ډبه 500 کاله یو، اوس پرې وړ ډبه 100 کاله یو 2500 کاله دی.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولي وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزبکونو د تشکیل کموالي بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگيږو چې پردوی غولول ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یې هغه جوړو، دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځوړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي، متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کندک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په ماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار ته لاره به 100% تامین دی امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوی او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبر کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوی دي بادام کلی کې او د سره کې بیم نه کړی تر میدان خار پورې مینونه خهای امنیتی ستونزه لري سخت او عدالت غم نو ریزل تزر لري د لارې پاکه کی والسلام به احترام.
پراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبر کوم، زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کندو کپار دی، زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شپې کې چې غرمه په کندهار کې رانیولې ده، دا 5 ورځې پر لاره د مستری ورته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي، چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
زه ابو عمر یم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی.
زمون په نورستان ولایت کې ټول اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزی لرو اوسه پورې هر کال یو بورې غونډه تقریبا 5000 یا 6000 افغانۍ باندې خرڅولو چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې هروسه کال تقریبا 6000 لګه داخل شو اوس چې دی یو بوجې نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي رئیس جمهور نه دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي والسلام
انتقال کو طالبان